خوش براتون آرزو دارم.
بله فرشته جان، نگاه تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباده کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبوره کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې افغان دولت او طالبانو مرکچیانو پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله رامخې ته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو تېره شپه د موټر بم برید وشو. د هلمند والي ویان عمر ځواک د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټپړنو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی، په هغه سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل د 14-15 تنه وژلي دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوې میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ تیره پنجشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو طرف او قلاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړه کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دو اونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید 19 ناروغي نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي وشتري. دا خبره د عراق د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپل خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلی له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. دغه توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي او دوه نه دي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر ميرنه ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سرکل د کیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولیعهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل تستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. ایا پاکستان به د ازل افغان پلاوی سره شوی ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې ایا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیر ته پکې ته دا فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې کې ساده کنه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د جمهوریت ریاست یو سرچینه دی ولس مشر دی ولس سلاکران دی ګوښه کې دوه خبر ورکوي. یو له دغه ګوښه شو سلاکرانو
ما خپل بری جمهور په یو کال کې نویل
دي. د جمهوریت ریاست په ګډون دی وزارتونو لپاره هم ډیر سلاکران ګمارل شوی. خو آیا کار څومره موثر و؟
متاسفانه چې موږ دغه څو کال وینو دغه مشاورین دومره موثریت هم نه و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباغ د لانجمنې پر سر جګړې دوام لري او داسې ویرې پیدا رامنځته کړي چې د جګړې لمن ښایي پراخه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو.
هغه شیان چې په کور کې جوړی هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګه او ډېرې پیسې لاسته راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو پر همدې موضوع خبرې کړي او له بلې خبرونې سره د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وو بجو خبرونه کوي. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل تستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل تستون شو. د پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس سترګندوی چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هر کله کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځنی سفر خوشی کوي خو یو شمېر سیاسي کتون کې د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دا دغه چې سفر کړي د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړې پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنۍ پالیسی او بهرنۍ پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړی
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وی هیله مند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و امرود چې اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مندې پاکستان به ان طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تیره ورځ په لنډو څرګندونو کې په لنډه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له اسلام آباد کابل ته له ډاکټر الله سرزي هغه وویل هیله مندې چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په سم لور ته سیخې کړي او دغه راز هغه هیله وښوده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رغونکی رول ولوبوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې څومره افغان چارواکي ډاډه دي چې دا ځل به پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي.
د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پر تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته ورش دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکراتو کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه څه نه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې نه لیدل شوي نو د دې کامیابي ستونزمنه ده چې اوس څوک راکړي یا دې فکر وکړي چې دا به کامیابه وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې څنګه همکاري وکړي.
خاغن عبدالله ویل چې کابل ته ډک لاس سره ځي که هم د افغانستان ډیر جګپولي چارواکي پاکستان ته تللي وو د سفر نه وروسته هم دغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی داسې ویل کېږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خام داسې وادي شوې وي او افغان چارواکي چې باید پاکستان راستنېدل دي به همدا ویل چې ډک لاس راغلي او باید تغیر دا چې خطر اوسه پرداشت نه دی لوي کې. نو بیا هم دا ټول د پرسالو لري چې په امن کې څه کېږي خو یا بعد یا ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه تر سره دی روان ته په طالبانو باندې ځینې ښکارون راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. او ځینې په دا ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې یو نه افغانان ته په ویزا د کیسه کړ کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان رسول کې پاکستان سره عملي اقدامات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت و تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دی ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع چې په تیر بیا په قطر کې چې اوس د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مخام خبري پیل شوې دي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او خپل نظر او هم دراز پوښتنه مطرح کولای شئ. له دندې یو شمېر لري شوی سلاکاران د ولسمشر سلاکاران وای په دریو کلونو کې هم له ولسمشر سره نه دی کتلی. یو شمېر دغه غوښه شو سلاکارانو ازادي لري تو ویلې وازی لټولنیز رسنوي او ریدلې چې دوی له دند لري شوی خو جمهوریت ریاست یې وسرچینه بیا وای چې دا ول سلاکاران دی او په دې خاطر له دند لري شوی چې کارونه ماسر نه او تفصیل دی ناجسه په پرپورت کې.
روسل هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د غوخه کېدو خبر ورکړل شو، یو شمیر لری شوی سلاکاران وایي څو ځلې اعتراض کړی و چې ولسمشر باید ورسره وګوري او مشورې واخلي خو وخت ورته نه دی ورکړل شوی. په ولسی چارو کې د ولسمشر تازه غوخه شوی سلاکار محمد ایوب رفیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر یو کال رئیس ولسمشر سره نه دی کتلی.
خبر ما د مطبوعاتو سره دی مشر هیڅ نه تماس لري نه ورسوي هیڅ وخت مشورې د خبرو په غرض نه دی ولې ما خپل برج جمهور په یو کال کې نه لیدل چې موضوعات خبرو سره کې داسې په عمومي غونډه کې چې د تاثیر باندې افتاقي او قرآن شریف خاطر کې داسې دی مګر پر سیاسي مسایل او پر د ورځې په مسایل باندې زموږ سره هیڅ وخت نه دی ولې.
خو د ولسمشرۍ مانه یو سرچینل آزاد رادیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې د ولسمشر ول سلاکاران له دندو ګوښه شوې دي. دغه سرچینه وایي د ولسمشر دغه سلاکاران ځکه لري شوي چې کارونه یې ګټور نه و. سرچینې آزاد رادیو ته وویل چې تازه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی جیک پوړی سلاکار سید حامد ګیلانی، د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر قطب الدین هلال، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په چارو کې سلاکار وزیر احمد مشاهد، د خلکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ایوب رفیقی، د طبي منابعو په چارو کې سلاکار وزیر شیر محمد جامیزاده، او د پرختیا او سیړنو په برخه کې سلاکار وزیر شاه محمد سرګن له دندو ګوښه شوې دي. همدارنګه د لوړ زده کړو په چارو کې سلاکار وزیر نجیب الله خواجه عمری، د محبسینو حقوقو ته د رسیدګۍ په چارو کې سلاکار وزیر خلیل الله زمری، د سیمې او سیاست په چارو کې سلاکار وزیر عبدالرحمن هوتکی، د ښځو په چارو کې ګلالی اسکزی، د ادارې په اصلاح کې سلاکار وزیر عزیز الله اریافر، په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر محمد عزیز بختیاری، د ډیموکراسۍ د ځواکمنتیا په چارو کې سلاکار وزیره لیلا احراری، په ټولنیزو چارو کې سلاکار وزیر همایون جریر، او د سیم په کچه په قومي چارو کې سلاکار وزیر بسم الله روحانی هغه کسان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري تازه له دندو لرې شوي. په ټولنیزو چارو کې لرې شوي سلاکار وزیر همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
دا یو ټیمی او سیاسي پریکړه ده، ځکه لری شوی سلاکاران ټول پیژندل شوی او وړ کسان دي، خو ځکه ګوخه کیږي چې دار پریکړه نه مني. دا پریکړه یوازې سیاسي بڼه لري.
د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود بیا وایي اکثره دغه مشاورین د مصلحتونو پر بنسټ غوره شوی وو.
ما په باندې خو په خو هم چې مقرر شوی وو، زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحت پر مبنا باندې مقرر شي، او زما په اند باندې دغه مشاورین چې په ټول دومره وخت کې متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورین دومره مؤثریت هم نه و.
هڅه مو وکړه څو د افغان سلاکارانو د شمیر او د هغوی د معاشونو دقیق اندازه پیدا کړو، خو جمهوري ریاست او د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. تر دې وړاندې بیا د مالی وزارت پخوانی ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د هر سلاکار معاش 200,000 افغانۍ ده. سیاسي شنونکي بیا وایي اکثره سلاکاران د سیاسي جوړجاړي له امله ګمارل شوي چې کارونه یې ګټور نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. وړاندې په یو راپور کې به واوري چې یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. د کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت د نوې لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټ یې ترلاسه کړي. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. اسدالله الدین د یو شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او غټه کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړي او دا سرلیک ور کړی. آیا په قطر کې د سولې معاملات کولای شي بې ځایه شوی افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپاتې سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د 2-3 لسیزو جګړو څخه باندې 150,000 کسان وژلي او میلیونونه نور د هیواد دننه او بهر تېښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څخه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاته نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر تللي افغانان به بیرته خپل مينو تستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شو کسانو چې ورستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریخي، ټول شتمنۍ له لاسه ورکړي او ځینې یې ان خپل سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپل مینو تستانه نشي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورسپانه بیا هغه هیواته د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یو مقاله ځانګړې کړې او لیکلې دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یو او بل د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کیږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکي سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیزي خبرونه لرو.
هغه شیان چې په کور کې جوړي هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل لري، یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې په ولګاو ډېرې پیسې لاسته راوړه.
ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ته انکتنه کړې ده. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت نویو لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټې ترلاسه کړي. اسدالله الدین تفصیل اوروي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2014 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتان هیلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څیړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیانښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هیلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو ټریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ناګورنا قرهباغ شاوخوا جګړې ادامه لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړې دي. داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شبری تفصیل اوروي.
په لسګونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټه الوتکو، ټانکونو، هلیکوپترونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاشل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریه او لیبیا څخه ناګورنو قرباغ ته استول شوي دي. په تېرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیه او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتې دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نشتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېږي شي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې د غلوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرهباغ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اوربند وشي او خبرې د پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه نیولې ده. ناګورنو قرهباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جیلانی سرحدی له هلمند لیکلي د بلال خوګ اذان نه کم نوي کې د قطر نه اعلان د سولې وشي. اوف د سولې اعلان په سول اسویلی دغه خواست کړی دی یا د غوښتنه کړی ده. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په ندلی ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې انتن سمکار نه کوي، هیله ده چې مسؤلین پر خبر شي. جمشید له کلات بازار څخه لیکلی په کلات کې امنیت بیخي زیات خراب دی، زموږ هیله ده چې امنیت تجدید پاملرنه دی، امنیت ټینګښت تجدید پاملرنه وشي. قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې به کوم خندونه چې وي هغه به لرې شي او کوم مشکلات چې موږ د پاکستان په سرحداوي تجارت په برخه کې لرو هغه به د خبرو له لارې حل کړي او راتلونکي کې به موږ ښه اړیکې سره ولرو. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. د هلمند چارواکي په ناری سراج ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د یو موټر بم چاودنی خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دغه بم چاودنی یوه پوسته تخریب کړې، د نورو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په عربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندې ویشتلې. دغو توغندیو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت مخکنی امیر سبا احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کوم غوښتي وی کولای شي ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او په دې برخه کې دوه ونې خبرونه لرو. مخکې دې چې د جون په شیبو کې ونې خبرونه ته وار ورسېږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړې دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي سره. دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې لیو دیرسې لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولی ځینې نجونې او میرمنې له کوره تختی؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وزی قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات مختصر ډول باندې داسې ولای سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې